بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو سحرنه یو ساعته خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی سره د خپل نورو ملګرو ستاسو په خدمت کې یم. نن د ګل ورځ یادو شنبه د 1400 هجری لمریز کال د تلی یا میزان د میاشتې 13مه نیټه ده چې د 1440 هجری قمری کال د ربیع الاول یا لومبی خور د میاشتې له 14مه او د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 10مه نیټې سره برابر ده. درنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در اورو. ورپسې د په ایران باندې د لویدیز لخوا د درملو په برخه کې د بندیزونو په هکله سیاسي تبصره اوریدئ شي. بیا هم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې د وحدت د اونید او د میلاد النبی صلی الله علیه و آله وسلم په مناسبت د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ دویمه برخه درته وړاندې کیږي. او د خبرونې په ورسته شیبو کې هم د امریکې د تیرې یوې اونۍ د مهمو پیښو او حالاتو د څېړنې 19 پروګرام یعنی بے نقابه امریکا اوریدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو وګوسه، راځو ل یوې لنډې دمې ورسته. تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوښ شئ د دې محل خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. ایران د صلح لپاره د پولینډ د رغند رول ملاتړ وکړ. په تهران کې د افغانستان او ایران د هنرمندانو د هنري آثارو نندارتون پرانستل شو. له افغانستان څخه هر ورځ تر 300 کنټینرونو پیاز او ټماټر پاکستان ته صادریږي. او د ترکیه په استنبول کې او همداشان د یمن په سویل کې بهمی 14 شوې دي. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران د خارجه وزارت د سیاسي چارو مرستیال د پولینډ د مرستیال خارجه وزیر په کتنه کې وویل، ایران په نړیوال ډګر کې د پایدار صلح او ثبات لپاره د پولینډ له رغند رول څخه ملاتړ کوي. علي باخیری پرون په پاول یابولنسکی سره په کتنه کې د پولینډ سیاسي او اقتصادي ظرفیتونو او په اروپایي اتحادیه کې مقام ته په اشاره سره څرګنده کړه، ایران په نړیوال ډګر کې د پایدار صلح او ثبات لپاره د پولینډ له رغون کې رول څخه حمایت کوي. باقری په سیمه کې د ایران د اسلامي جمهوریت په امنیت جوړون کې رول باندې په ټینګار سره هم وویل، په هر برخه کې چې اروپا د تعامل او ملګرتیا لار غوره کړي، د اسلامي ایران لخوا د مثبت غبرګون تمه لرلې شي. په دغه کتنه کې د پولینډ د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال هم د دوه اړخیزو اړیکو او د یوکرین د جنگ په شمول د سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو په هکله له علي باقیری سره د نظر تبادله وکړه. په ایران کې د بولیویا سفیر ټینګار وکړ چې هیواد یې په ایران کې رامنځته شوې غلبلې چې انګریزان او امریکایي صهیونستان په کې لاس لري غندي. د ایرنا د خبر لمخې د ایران لپاره د بولیویا هیواد سفیر رومینا پریز پرون د تبریز له خاروال یعقوب هوشیار سره په کتنه کې وویل، بولیویا د ایران ورور هیواد دی او امپریالیستي زده نظریات لرو او د یو بل ترڅنګ د امپریالیستو خلاف ودرېدلی یو. هغې په دې خبرې سره چې د ایران او بولیویا د دوستۍ خونه جوړه شوې زیاته کړه، د تبریز او د بولیویا د ښارونو ترمنځ ډیر ګډ ټکی شته دي او د دواړو هیوادونو ښارونه باید خپلې اړیکې پراخې کړي. د تبریز خاروال هم د بولیویا ل لاپاز خار سره د ورورولې د موضوع د څېړنې خبر ورکوي ویل په دې کار سره کولی شو چې په کلتوري برخو کې خپلې اړیکې پراخې کړو. یعقوب هوشیار وویل د بولیویا امپریالیستی ضد نظریه بیخي همغه پیغام دی چې 50 کاله مخکې حضرت امام خمینی رحمت الله علیه مطرح کړی و. د تبریز خاروال زیاته کړه کومه ګډه جبهه چې خلکو د لویدیځ د امپریالیزم او صهیونیزم په وړاندې جوړه کړې ده ډیره مهمه ده. صهیونیستي تفکر یو وحشي تفکر دی او هیڅ دین، ملیت او ژبه په رسمیت نه پیژني. د ایران او افغانستان د هنرمندانو د نقاشه او هنري آثارو نندارتون له پرون څخه د تهران په رازی کلتور خونه کې پرانستل شو. د وحدت دونه د درنخت په مناسبت د ایران او افغانستان د هنرمندانو د نقاشه او هنري آثارو نندارتون د رحمت نندارتون نومول شوی دی. د ویلو دا چې پرون د ربیع الاول د میاشتې 12 نیټه وه چې د یو روایت له مخې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د زوکړې کلیزه او د وحدت د اونۍ د پیلېدو ورځ ده. د ایران او افغانستان د هنرمندانو د نقاشه او هنري آثارو نندارتون د ترسره کولو منشي احمد تاجک له ایران پریس خبری آژانس سره په ځانګړې مرکه کې وویل په دې نندارتون کې د 150 ایرانی او افغانستانی هنرمندانو د نقاشه، تور قلم، منبتکاری او خوشخطه یو سل 150 آثار د مینوالو لپاره نندارې ته وړاندې کیږي. د نندارتون د ایران او افغانستان د دواړو ولسونو د وحدت او پیوستون د څرګندولو په موخه جوړ شوی دی. عزیزانو، خبرونه له تهران رادیو اوري. افغانستان هر ورځ تر 400 کنټینرونو پیاز او ټماټر پاکستان ته صادروي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان وای پاکستان له افغانستان څخه د ورځې له 300 نه تر 400 پورې کنټینر تازه ټماټر او پیاز واردوي. صادق خان پرون په خپل ټویټر باندې لیکلی دی افغان کروندګر له دې سوداګرۍ ډیره ګټه ترلاسه کوي ځکه چې سږکال دوی ډیر حاصل لري. تان خبری سایت لیکلی چې که څه هم سږکال د وچکالۍ له کبله د افغان کروندګرو حاصل د تیرو کلونو په پرتله کم ښودل کیږي او د غرض د تیرو 3 میاشتو سیلابونو په ځانګړي ډول فصلونه او باغونه ویجاړ کړل، خو د دې لپاره چې سږکال له هند څخه پاکستان ته د ټماټرو او نورو سبزیو په وارداتو کې خنډونه پیښ شوي، پاکستان مجبوره شوی چې د افغانستان د پیازو او رومي بانجڼو وارداتو ته لاره پرانیزي. د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي په وینا په تیرو کلونو کې د پاکستان سبزیجات زیات وو او افغانستان ته به یې صادرول، خو سږکال د پاکستان د سبزیو حاصل د سیلابونو له کبله ویجاړ شوی دی. د پاکستان ته د افغانستان د پیازو او ټماټرو صادرات دوه اړخیزه ګټه وبلله او غوښتنه وکړه چې دا ډول راکړه ورکړه دې تشویق شي. د ویلو دا چې په تیرو کلونو کې د افغانستان پیاز د هندوستان بازارونو ته صادرېدل. ګران اوریدونکو، افغانستان ته د ترکمنستان د ګیس د انتقال د پروژې په هکله زموږ خبریال یو رپورټ را لېږلې، نو راځئ چې وویرو.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په دې هیواد کې د ټاپي پروژې د ګازو د ویشلو طرحه چمتو شوه. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت ویاند مفتی اسمت الله برهان رسنیو ته ویلي چې له ترکمنستان سره د ټاپي پروژې خبرې جریان لري. د نوموړي پاینان د کانونو او پټرولیم وزارت مسلکي معین انجینیر وحیدالله حلیمی د یو پلاوي په مشرۍ ترکمنستان ته په سفر تللی د چاپی پروژې په مخته خندونو او شته ستونزو د لرې کولو لپاره له ترکمنستاني لوري سره پر خبرو بوخت دی. ښاغلی برهان زیاتوي چې ترکمنستان هیواد وعده کړې چې د ښاري ګازو د شبکې او د هرات صنعتي پارک په جوړولو کې یاد هیواد مرسته کوي او د دواړو هیوادونو د تخنیکي ټیمونو لخوا به ډیر ژر کار پرې پیل شي. د افغانستان د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر بیا زیاته کړې چې د ټاپي له دې سترې پروژې څخه به لومړی د هرات اوسیدونکي ګټه پورته کړي. باید وویل شي چې د ټاپي پروژې په تکمیلېدو سره د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې څخه پاکستان او هندوستان ته انتقال شي، چې د نل لیکي او تاسیساتو د جوړولو کار یې په ترکمنستان هیواد کې پیل شوی او د افغانستان تر پولې رارسېدلی دی. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
د خبرونو دوام ته غوږ شئ. د ترکیې په استنبول ښار کې په شوې 14 کې درې تنه مړه شوي دي. فارس خبریا اژانس بیګا خبر ورکړی چې رسنیو د دغې پیښې د علت په اړه تر اوسه کره معلومات نه دي خپاره کړي او وایي چې پولیس د پیښې د دلایلو جاج اخلي. د خبر تر رسیدو پورې اور وژونکي او مرستندویه ځواکونه د 14 له امله د لګیدلي اور د وژلو او روغتون ته د پیښې د زخمیانو په منتقلولو لګیا وو. او یمنی سرچینو هم د بمونو په 2014 کې د دغه هیواد د جنوب د انتقالي شورا د وو تنه ځواکونو د مرګ ژوبلې خبر ورکړه. د یمن د سویل په انتقالي شورا پورې اړوند سرچینو پرون ویلي چې د ابین د سویل ختیځ په مودیا ښار کې عمران واده ته څیرمه په الجزاء سیمه کې د جنوب د انتقالي شورا د ځواکونو د ګاډي په لاره کې دوه بمونه چودلي چې له امله یې څلور تنه مړه او درې نور زخمي شول. د یمن د جنوب د انتقالي شورا ځواکونو له دغو چاودنو وروسته په سیمه کې د پلټنې عملیات پیل کړل. د خبرونو پای دا تهران دے دا ایران دے اسلامی جمہوریت خاک.
سیاسی تبصرہ.
رانوریدون کو زمنګ سیاسي تبصره د درملو او درملنې په برخه کې په ایران باندې د لویدیز د بندیزونو په حق لدنو پام ورته وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د حکومت ویان علي بهادر جهرمی په وویل چې لویدیز هیوادونه د ناروغه کسانو په نسل وژنې سره د ایران له خلکو انتقام اخلي. هغه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، په 1490 هجری لمریز کال کې د ایران د تیلیسیمیا بیماری او یا ناروغان، په 1490 هجری لمریز کې نوی بیماران، په 1499 او 1400 هجری لمریز کلونو کې 1000 ناروغان د امریکې د بندیزونو په وجه مړه شول. په دغه شمیر باندې باید د ای بی ناروغې بیماران او خاصو درملو ته ضرورت لرونکي کسان هم ور زیات کړو. د ایران د حکومت د ویان دغه څرګندونې یو ځل بیا په ایران کې د سلامتیا او د ناروغانو په برخه کې د لویدیځو هیوادونو په تیره بیا د امریکې د غیر قانوني او د یو اړخیزه بایکاټونو نیخ په نیخه اغیزه ښایي. دا په داسې حال کې دي چې لویدیځ هیوادونه ادعا کوي درمل هیڅکله د بایکاټونو په لیست کې نه دي شامل، خو په عمل کې د بانکونو په بایکاټ او د پیسو په مبادلاتو کې پر رامنځته شوو ستونزو سره په خاصو او سختو ناروغیو باندې د اخته کسانو لپاره د درملو برابرول سخت او په ځینو موردونو کې ناممکن شوي دي. د امریکې د دغو بایکاټونو نتیجه په ایران کې د ای بی ناروغان په سرطان بیماری او تیلیسیمیا ناروغیو باندې ککړ په لسګونو زره ناروغان د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. په حقیقت کې په درملو، دوایانو او تجهیزاتو باندې د نه بندیز په حق له د امریکې له ادعا سره سره زیاتره بانکونه، مؤسسې او شرکتونه د احتمالي سزا کېدا له ویرې له ایران سره په تجارت کې ډېر محتاط عمل کوي. د بیلګې په توګه د سویډن هیواد مولک شرکت د امریکې د بایکاټونو په وجه په ایران کې د ای بی یا بټرفلای بیماری د ناروغانو لپاره د طبي پټیو له استولو څخه ډډه کړې ده. دا په داسې حال کې دي چې په ایران کې د ای بی ناروغۍ کابو 1200 ناروغان طبي پټیو ته فوري ضرورت لري. د ایران پر ضد د بایکاټ اغیزې یوازې د ای بی یا بټرفلای ناروغۍ په ناروغانو پورې محدودې نه دي، بلکې په تیلیسیمیا ناروغۍ ککړ کسان او په نورو خاصو بیماریو باندې اخته ناروغان هم د دغو بایکاټونو په نتیجه کې د مرګ له خطر سره مخامخ دي. د ایران د تیلیسیمیا ناروغانو د ټولنې د مدیر پلاوی غړی او عامل مدیر یونس عرب د تیلیسیمیا ناروغانو د درملو د تامینولو حالت ته په اشاره سره په دې خبرې باندې ټینګار سره چې مطالعاتو ښودلې ده چې د تیلیسیمیا بیماری له لسو نه تر پینزو دیرشو فیصدو پورې ناروغان د مصرفي درملو د ډول ډول والی په تناسب د ایران د تولید شوو درملو د استعمالولو امکان نه لري. وویل د ایران پر ضد ظالمانه بایکاټونو او د تیلیسیم یا د بیماریو د درملو د واردولو د امکان نشتون ممکن و چې د تیلیسیم یا په ناروغانو کې یو نسل وژنه رامنځته شي. باید توجه وکړو چې د ایران د تیلیسیم یا ناروغۍ 8000 کسانو د امریکې د بایکاټونو په وجه تاوانونه لیدلي دي او ډیر کسان په کې مړه شوي هم دي. پر دې اساس د ایران پر ضد د امریکا یو اړخیزه بایکاټونه چې نورو هیوادونو ته په ګواښ کولو او د روغتیایی او درملیزو مرکزونو په تجهیزولو او د خدماتو د وړاندې کولو او د خاصو او سمدستي درملو له خرڅولو او د لیبارټریو د تجهیزاتو د انتقالولو په مخنیوي سره یو ځای دي د ایران د خلکو په سلامتیا باندې منفي اغیزه کړې ده او د ډیرو ناروغیو د ناروغانو د وژل کېدو سبب شوي دي. تهران رادیو ډیرو خوږو قدر من اوریدونکو بخنه غواړم د سیاسي تبصرې په پا پای کې مې ستونه ونخته، نو ان شاء الله چې بخنه به مې قبول کړي. د خبرونې په دوام کې د تاریخ پاڼې پروګرام اوریدو ته بلنه درکو.
تاریخ پانا عزتمن اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینه و من عزیزانو اوسم د تاریخ یو بل پانا تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د ګولو ورځ یا دوشنبه د 1401 هجري لمریز کال د تلې د میاشتې 13 نیټه ده چې د 1444 هجري قمري کال د ربیع الاول یا لومړی خور د میاشتې له 14 او د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 10 نیټې سره برابر ده. یو لسوا 1450 کال په خوا د یو شمیر روایتونو په اساس په همداسې ورځ د 290 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې په 14 نیټه په ابوالحسن مشهور یو مسلمان شاعر، ادیب او فقی قاضی جورجانی وزیږید. هغه د اوسنی تهران څیرمه درۍ خار د قاضی القضات صاحب بن عباد د زمانې وو او ډیر تالیفات یې له ځان په یادګار پرېښودلي. د دغه مسلمان فقی له ټولو اثارو څخه د تفسیر القرآن تحذیب التاریخ کتابونو ته اشاره کولای شو. قاضی جورجانی په 1386 هجری قمری کال کې په نیشابور کې وفات شو او د ایران په شمال ختیځ په جورجان یعنی ننی ګورګان کې خاورو ته وسپارل شو. دو سوه یو نوي کال وړاندې د 1110 میلادي کال د اکتوبر په 10 نیټه انګریز فیلسوف او فزیک پو هنری کاونټشن د فرانسې په نیس ښار کې وزیږید. هغه په فزیک، کیمیا او طبیعي علوم کې د استادۍ درجې ته ورسید. کاونډیش وړومبنی کس و چې ثابته یې کړه هایدروجن له طبیعي هوا سپک دی او کوم شیان چې له دې ګیزه ډک شي د پورته تلو وړتیا لري. کاونډیش په 1310 میلادي کال کې مړ شو. یو سلس کال پخوا د 1912 میلادي کال د اکتوبر په 10 نیټه د چین د امپراتورۍ په پرځېدو سره د هغې پر ځای جمهوري نظام واکمن شو. له 1908 نه تر 1911 میلادي کال پورې په چین کې د منچو امپراتورۍ د کورنۍ پرخلاف پینزه بلواوی بشبه چه طولو ده چین ده مشهور مبارز سون یات سین له انقلابی افکارو چخه چه ناسه سرچینه اخیسته و. ورنبانه چلور بلواوی وزپلش به او هر زل یوشمیر خلق ونیول او وبرجل شول. خو پینزم شورش په نون سوه یولسم کال ده اکتوبر په نهمنه تا پیل شو ده حکومت لبه مخینی سخت عمل او ده سلهاو تنو ده نیول که دو او ده پانسی که دو سبب شو او اما قهر او کرکه زیاده کده. پا ده وجه ده هغه کال ده اکتوبر لیولسمی چخه بلواوی ده چینستر و خارونو تا ورسیده لی. پا ده وقت که دربار چی ده خطر احساس ایکاوه خلق آرامخ تا وبلل او مخالفانه د خبرو اترو پیلولو او ملی پخلاینه ته ور وبلل د حکومت او مخالفانو د استازو ترمنځ مذاکرات د 1911 میلادي کال د دسمبر په اورومبنیو کې د چین په شانګهای ولایت کې پیل شو. خلم هغه پیل دوه فکرونه د یو بل په وړاندې ودرېدل. حکومت وړاندیز کاوه چې د منچو کورنۍ مطلق حکومت په مشروطه سلطنتي حکومت بدل شي او د خلکو غوره کړی پارلمان هم په کارونو څارنه ولري. خو انقلابي ځواکونه د رژیم له بدلېدو او د جمهوریت له ټینګېدو پرته په بل څه راضي نه کېدل. بالاخره د مؤسسانو د شورا له جوړېدو وروسته د چین جمهوریت اعلانېدل تصویب شول او په چین باندې د منچو امپراتورۍ له ختمېدو وروسته سون یات سین د 1912 کال د اکتوبر په 10 نیټه چې د خلکو د پاتون او د هغه خوځښت د پیلېدو ورځ وه چې د جمهوری رژیم د ټینګښت سبب شوه د چین جمهوریت جوړېدل اعلان کړل. دریو یا کال پخوا د 1949 میلادي کال د اکتوبر په 10 نیټه تایوان جمهوریت خپل موجودیت اعلان کړ. د آسیا په لویه وچه کې د تایوان په شپږ دېرش زره مربع کیلومتره پراختیا لرونکې یوه جزیره ده چې د ختیز چین په سمندر کې د چین د ولسي جمهوریت د جنوبي سواحلو په یو نیم سل کیلومتره کې پراته ده. د دوهم نړیوال جنګ په ختمېدو سره په سیمه کې ډېر پراخ بدلونونه رامنځته شول او بالاخره له کمونستانو څخه د چین د واکمنېدو ملي ګوند د غړیو په ماتې سره هغوی په دغو ټاپوګانو کې د چیان کایچیک په مشرۍ د ملي چین جمهوریت په نامه خپل حکومت جوړ کړ. له دې وروسته و چې د تایوان واکمنۍ له چینه په خپل واکه توګه دوام وموند او د امریکا لخوا یې ملاتړ وشو.
تهران رادیو ډیر خوږو قدر منو اوریدونکو په دې هیله چې تر دې دمه مو خبرونه د پام خوخي ورګرځیدلې وي. دوستانو د خبرونه په دوام کې د وحدت د اونې په لړ کې د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ دویمه برخه اوري او ورپسې هم بے نقابه امریکا درته وړاندې کیږي. parstoday.com/ps هم زموږ د ویب سایټ اډرس دی.
دا وحدت و نی
ډیر عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو اوس هم د خپرونې په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې د میلاد النبی او د وحدت د اونۍ په مناسبت ځینې پروګرامونه تاسو ته وړاندې کړو. اوس هم د دې پروګرام د اورېدو بلنه درکوو او هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
Thank you.
خوګو دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده د ربیع الاول یا لومړی خور د میاشتې 12مه نیټه د ځینو روایتونو په اساس د اسلام د ګران پیغمبر رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د نیکمرغه زوکړي ورسته. البته د ځینو روایتونو په اساس بیا د ربیع الاول په 12مه نیټه هم دغه زوکړه شوې ده. د مسلمانانو په مختلفو فرقو کې دغه اختلاف د ختمولو لپاره د ایران د اسلامي انقلاب اروخاد لارخود حضرت آیت الله العظما امام خمینی د ربیع الاول له 12 نیټې تر 12 نیټې پورې د وحدت اونۍ نومولي چې پکې د رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم د زوکړې او د مسلمانانو د وحدت لپاره پروګرامونه ترسره کیږي. تهران رادیو په دې مناسبت د نړۍ درستو مسلمانانو په تیر بیا تاسو خوږو مینوالو ته مبارکي وایي او په همدې اړه مو د راتلونکو وو ورځو لپاره ځینې مطلبونه برابر کړي چې په دغو شپو ورځو کې به تاسو ته وړاندې شي. په ځینو پروګرامونو کې د وحدت په موضوع او د اهل سنت او اهل تشیع د عالمانو او پوهانو نظرونه هم ستاسو خدمت وړاندې کوو. د دغې لړۍ دوهم پروګرام ته ستاسو پام راغواړو چې پکې د اسلامي وحدت په اړه د دوو اسلامي شخصیتونو علامه محمد حسین کاشف الغطا او شیخ محمود شلتوت نظرونو ته مختصر شانته کتنه کوو. په دې هیله چې د دغې لړۍ په نورو پروګرامونو او مطلبونو کې هم له موږ سره ملګرتیا وکړئ.
دوستانو، د اسلامي مذهبونو ترمیانځ د تفرقې او اختلاف بحث نه لننه بلکې له ډیرو پخوا راهیسي په اسلامي امت او مختلفو اسلامي مذهبونو کې موجود وو او د هغوی ترمنځ د مذهبي خبرو اترو یو خنډ ګرځېدلی دی. ځینو کسانو هڅه کړې ده چې دغه ستونزه په یو ډول حل کړي. علامه محمد حسین کاشف الغطا په رښتیا سره چې د مذهبونو ترمنځ د خبرو اترو او وحدت اصلي غږ پورته کوونکی وو. هغه په 1928 کال کې الدین والاسلام نومې کتاب ولیکله او هغه یې په څلورو ټوکو کې چاپ ته تیار کړ. بیا یې د المراجعات په شان کتابونو او د جمعیت تقریب بین المذاهب اسلامی او پر رسالة الاسلام مجله کې د الاجتهاد فی شریعه مقاله په لیکلو سره د مسلمانانو په تیره بیا شیعه سنی ترمنځ په اتحاد کې مهم رول ولوباوه. کاشف الغطا په هغه مقدمه کې چې په اصل شیعه و اصول ها کتاب کې لیکلی د وحدت ضرورت ته اشاره کړې ده. د هغه په باور نن د مسلمانانو خطرناک ناروغي د هغوی تفرقوالی او بی اتفاقی ده او د دغه مرض یوازنی درمل هم د نن ورځې او هم د پخوا لپاره اتحاد او اتفاق او له یو بل سره او مینه او د کینیو او رخو او ترپګنیو پریښودل دي. دا کاشف الغطا له نظره اسلام پر دوو ستنو ولاړ دی، د توحید کلمه او اتحاد او اتفاق، او هغه په مختلفو رودو سره مسلمانانو ته د وحدت یادونه کوي.
خوږو دوستانو، د کاشف الغطا صلیبي جنګونه، د مغولو حمله او په اسلامي نړۍ کې د نوي لویدیځ استعمار نفوذ د مسلمانانو ترمنځ د بې اتفاقۍ نتیجه ګڼلې. نو ځکه د هغه زیاتې هڅې د تشیع د دفاع او د دوو لویو اسلامي مذهبونو یعنی اهل تشیع او اهل تسنن ترمنځ د اتفاق او د تشیع په پیژندلو متمرکزې وې. د دغه لوی شیعه عالم په وینا که مسلمانان غږمله او یو موټی وای نو دا دومره هیوادونه به یې له لاسه نه ورکول او اوه لوی اسلامي دولتونو به د یو وړوکي ولس په وړاندې ماته نه خوړله. کاشف الغطا په داسې حالاتو کې چې دښمنانو له هر لورې مسلمانان راګیر کړي دي په هغوی کې اختلاف او جدال حرام ګڼه او باوري وو چې په ټولو اسلامي فرقو لازمه ده اختلافات پریږدي، که څه هم دغه کار ذاتن حرام نه وي، خو په داسې حال کې چې دښمن له هر لوري موږ راګیر کړی یو حرام دی. د کاشف الغطا په خبرو کې مهم ټکی له ظاهري او سوري وحدته ډډه کول وو، او له ټولو مسلمانانو یې غوښتل چې عملي وحدت رامنځته کړي. هغه ویل قرآن کریم د مسلمانانو د اختلاف په اړه ډیر سخت خبرداری ورکړی او فرمایي، ای پیغمبره، هغه کسان چې د خدای په دین کې یې جدایی راوسته او په مختلفو او دښمنو ډلو بدل شول، له تا سره هیڅ اړیکې نه لري، ځکه چې ستا دین د وحدت، ورورولۍ او مینې دین دی، نه د تاوتریخوالي او اختلاف دی. او همدارس په قرآن کریم کې بیا راغلی دی، له مشرکانو مه کېږئ چې په خپل دین کې یې جدایی راوسته او په مختلفو او دښمنو ډلو بدل شول.
عزیزانو، اهل سنت عالم او مفسر شیخ شلتوت یو بل لوی اسلامي شخصیت دی چې د مسلمانانو د وحدت او یووالي لپاره یې لوی ګامونه پورته کړي دي. هغه د تعلیم له بشپړولو وروسته د مصر الازهر پوهنتون ته وبلل شو، او په نهایت کې د مصر د دولت لخوا د پوهنتون د مشر په توګه غوره شو. د شیخ شلتوت تر ټولو لوی فعالیت او هدف له فرقی تعصباتو ډډه کول او ورسره مبارزه کول و. هغه د خدای کتاب او د پیغمبر سنت د ټولو مذهبونو ګډ ټکی باله، او ویل به یې خدای تعالی په قرآن مجید کې د تفرقې نه په سخته منع کړی و چې پکې د تعصب له مخې فرقه هم شاملیږي. په یو صحیح حدیث کې راغلی دی چې په اسلام کې تعصب نشته. د دغه اهل سنت عالم له نظره څوک چې په فقه کې کار کوي، ښه نه ده چې یوازې په یو مذهب بسنه وکړي، بلکې باید په هر مسله کې په هغه څه چې د کتاب او سنت دلالت ته نږدې وي عقیده ولري. شیخ شلتوت باوري و چې هغه اختلافات چې د مذهبي تعصباتو او فکری جمود سبب کیږي، د مسلمانانو د پیوند لړۍ شلوي او په زړونو کې کینه او دښمني پالي. دوی د اسلامي مذهبونو د نږدېوالي لپاره عملا ډېرې هڅې وکړي چې د مسلمانانو په نږدېتیا کې ډېر اغیزمن رول درلود. د مصر پوهنتون مفتی د 1408 هجری قمری کال د ربیع الاول په 18 د پیغمبر اکرم د میلاد په ورځو کې د شیعه مذهبونو امامي، زیدی او همداراز حنبلی، شافعی، مالکی او حنفی مذهبونو د استازو پښتون سره یو فتوا خبره کړه چې د تشیع د مکتبونو پیروي پکې جایزه ګڼلې ده. د په دغه فتوا کې ولیکل، اسلام دین خپل هیڅ یو لاروی د کوم خاص مذهب او مکتب په پیروی نه دی پابند کړی، بلکې هر مسلمان کولی شي له هر مکتبه چې په صحیح توګه نقل شوی وي او احکام یې په خپلو مخصوصو کتابونو کې موجود وي پیروي وکړي، او څوک چې د دغه څلورو ګونو مذهبونو یعنی شافعي، حنبلي، مالکي او حنفي مقلد وي کولی شي بل مکتب ته منتقل شي. په امامیه اثنا عشری مشهور جعفری مذهب هم داسې مکتب دی چې د اهل سنتو د مکتبونو په شان د هغې پیروي هم شرعن جایزه ده.
دوستانو، شیخ شلتوت ګواښونو او سپکاویو ته اهمیت نه ورکوه، له همدې امله یې په یوه انقلابي اقدام کې وویل د شیعه مذهب فقه ته هم باید د اهل سنتو د مذهب په شان توجه وشي، او په الازهر په هنتون کې دی تدریس شي. دغه لوی اهل سنت مفسر په دې فتوا بسنه و نکړه او د اسلامي مذهبونو د نږدېوالي د پیاوړتیا لپاره یې په الازهر په هنتون کې د فقه مقارن نومي څوکۍ جوړ کړه. د فقه مقارن مطلب د اسلامي مذهبونو د عالمانو د فتواګانو یو ځای کول او د یوې لا قوي او پیاوړي او برتر قول د لاسته راوړلو لپاره د هغو جاجول دي. شیخ شلتوت باوري دی چې اسلامي فقیهان باید له تعصب او نفسانی خواهشاتو لري هر رایه او فکر چې د اسلامي اصولو په پیاوړتیا کې اغیز شیندونکي وي او د ټولنې او کورنۍ د ښې هوساینې سبب شي له یو بله ومني. هغه هم دارس د عاشورا په ورځ د الازهر پوهنتون په انګړن کې د آزادارۍ او ویر دستوري هم جوړولې. د اسلامي تحقیقاتو اکاډمۍ جوړ کړه چې پکې د اسلامي مذهبونو استازي راغونډېدل او د مختلفو موضوعګانو په اړه به بحثونه کول. شیخ محمد شلتوت په هغه سفر کې چې د قدس شریف ته د فلسطین په اسلامي کانفرنس کې د ګډون لپاره یې لاړه، له نورو عالمانو سره د آیت الله کاشف الغطاء په امامته د جمعې لمونځ ادا کړ. هغه دغه ښایسته ننداره چې شیعه سنی پکې د یو بل تر څنګ ولاړ و داسې وستایله. څومره ښایسته ده د مسلمانانو څیره چې په مسجد الاقصی کې د فلسطین په اسلامي کانفرنس کې راغونډ شوی او په یوه شیعه امامي مجتهد فضیلت لرونکي استاد شیخ محمد حسین ال کاشف الغطاء پسې یې لمونځ وکړ. بې له دې چې فرق وي د هغه چا په مینځ کې چې ځان ته سنی وایي او د هغه چا چې ځان ته شیعه وایي، ټول په کوټلو صفونو کې د یوه امام شاته ودرېدل چې د یو خدای عبادت کوي او د یوې قبلې په لور لمونځ ادا کوي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
سر لوړی اوسئ.
بے نقابہ امریکہ،
عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماب
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې د بے نقابه امریکا د پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. لمعمول سره سم لومړی د امریکا د تیر اونۍ مهمې پیښې او بیا به په ځینو موضوعګانو رڼا اچوو. هیله ده چې تر پایه راسره ملګرتیا وکړئ.
د امریکا چټی او کمزوري خیالات. په امریکا کې د ژوند لګښتونو زیاتیدل. په امریکا کې د ګرانۍ د کمولو لپاره د فیډرل ریزرو هڅې. او او په امریکا کې د ځان وژنې د اندازې زیاتې ده. په تیرې اونۍ کې د بینقاب امریکا ځینې مهمې پیښې وې. نو اوس مو هم رابولو د ځینو موردونو په اړه تحلیلي برخې اورېدو.
قدرمن اوریدونکو د تازه نظر غوښتنو پر اساس څه د پاسه نیم امریکایان باور دي چې لیره ده چې نننۍ ځوانان په دغه هیواد کې د هغو له پلار او مور ښه ژوند ولرلی شي. دا موضوع امریکایي خیالات کمزوري کوي. دغه نوې نظر غوښتنه د شیکاګو پوهنتون د هیریس د عمومي سیاست پوهنکور او د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د نور رک د عمومي چارو څیړنیز مرکز ته ترسره کړی ده. په دغه نظر غوښتنه کې زیاتره ګډون کوونکي وایي د یوې کورنۍ جوړول د هغو لپاره مهم دي، خو له نیمو زیات وویل دغه هدف ته د رسېدا د هغو د پلار او مور د وخت په نسبت سخت شوی. په دغه نظر سنجول کې هم دا راز نیمو کسانو وویل چې د ژوند د معیارونو ښه کول هغو لپاره ګران شوي دي او ډیرو پکې اقتصادي شرایطو ته اشاره وکړه. دغه نظر غوښتنه د 1400 کسانو په ګډون سره چې له 15 تر 90 کلونو پورې عمرونه یې درلودل ترسره شوی ده.
خوګو دوستانو، د امریکا د تجارت وزارت د احصایو تازه شمیرنې ښیي چې په امریکا کې د بیو له ډېرې زیاتېدا سره په یو وخت په اګست 5 کې د ژوند لګښتونه په اوچاره توګه زیات شوي دي. د دغه راپور په اساس د تیرې میاشتې په نسبت په اګست 5 کې د خلکو د لګښتونو زیاتېدا د دې ښودنه کوي چې د خوړو، استوګنې او نورو ضرورتونو د لګښتونو په زیاتېدا سره د امریکا اقتصاد له ځوړتیا سره مخ شوی دی. د دغه شمیرنې په اساس د امریکا خلکو په اګست 5 کې د خدماتو او مصرفي برخې کې زیات لګښتونه کړي دي. د امریکا مرکزی بانک هم په اګست 5 کې د 0.3% لګښتونو زیاتوالی ثبت کړی دی. همدارز دغه شمیرنې ښیي چې د ګټې د اندازې ډېرې زیاتېدا سره سره د ونډو په بازار کې ډېر مشکلات او زیاتې ګرانۍ په دلیل اقتصاد ډېر کم مقاومت ښودلی دی. دا په داسې حال کې دي چې د لګښتونو زیاتېدا د اخیستونکو د اندېښنې سبب شوي دي. ګرانۍ سره اړوند مصرفي لګښتونه هم هغه راز په زیاتېدو دي، په دې ډول چې د روان کال په 3 کې دغه اندازه 2% زیاته شوې ده. دا په داسې حال کې دي چې تمه کیږي د کال په 3 کې اقتصاد د ودې شاهد وي، خو ډېر اقتصاد پوهان د دغو شمیرنو په لیدلو سره په دې باره کې له خپلو لومړنیو وړاندوینو شاته کړی دی او حاضر دمه تمه لري چې اقتصاد یوازې 1% وده درلودلی شي. همداراز دا شمیرنې د دې ښودنه کوي چې خلک د لګښتونو د زیاتېدا په علت کمې پیسې بچت کولی شي. په دې ډول چې په اګست 5 کې د خلکو د بچت اندازه یوازې 3.5% وه، چې دا شمیر د کورونایي بحران په وخت کې د 8% بچت څخه ډېره کم وه. پر دې سربېره له اګست 5 مخکې 3 کې د ګاډو اخیستلو اندازه هم ډېره کمه شوې وه. همداراز دا شمیرنې ښیي چې په اګست 5 کې وګړنیز عایدات د پرله پسې 2 لپاره 0.3% زیات شوي دي، خو همدغه چاره د بیو د زیاتېدا سبب شوې ده. دا په داسې حال کې دي چې د امریکا اقتصاد روان کال په 2 کې 0.9% ورکوټي شوي دي، چې د ځوړتیا په معنا دي. سپینا ماڼۍ د دغو اندېښمنونکو شمیرنو په ځواب کې هڅه کوي د امریکا د مرکزی بانک د ګټې د اندازې زیاتېدا د اقتصاد د ودې له بهیر سره وتړي او له اقتصادي ځوړتیا ویره کم اهمیت وبرېښوي.
عزتمن دوستانو د ګټې د اندازې له زیاتې ده د امریکا د مرکزی بانک هدف د ګرانۍ کنټرولول دی چې د خوراکي موادو او سوانګو د بیو په زیاتې ده سره په تیرو 40 کلونو کې تر ټولو لوړ حد ته رسیدلی. د بانک باور لري چې د پور د لګښت په ګرانولو سره اقتصاد آرامه کړي، د خلکو لګښتونه کم کړي او انفلیشن کنټرول کړي. خو د کارپیژندو په باور دا روده تیروتنه ده. خیال کیږي چې د خلکو د تنخواګانو زیاتېده تر څنګ د لګښتونو زیاتېده او د تقاضا یا غوښتنې زیاتېده ګرانۍ رامنځته کړې ده، خو په حقیقت کې په دغو کې هیڅ عامل سم نه دی. د امریکا د اقتصادي تحلیل دفتر په یوه نهایي اټکل کې ویلي دي چې د دغه هېواد اقتصاد د دوهم ځل لپاره جون ته پاتې په دریو میاشتو کې ورکوټې شوي دي. همداراز د پی این سی د مالی خدماتو د ډلې لوړ رتبه اقتصاد پو ګاس فاچر وایي د داخلي ناخالص تولید او ناخالص عاید د کلنیز جاج د 2022 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د امریکا د اقتصاد د ورکوټې والی کېدا خودنه کوي. هغه د لګښت تولید او کار په بازار کې د وضعیت شکیدا ته په اشاره سره مدعی شو چې په 2022 کال د امریکا اقتصاد په تیرې دادی او ورکرل شوی معلومات متناقض دي.
د امریکا د روغتیا د ایسایو د ملي مرکز د لومړنیو شمیرونو په اساس په دغه هیواد کې د خودکشي اندازه په 2020 کال کې کابو ل 46,000 کسانو، په 2021 کال کې وڅل وی زره شپږ سو کسانو ته زیاته شوې ده چې تر ټولو لوړ اندازه ل 1500 تر 400 کلونو پورې پکې ځوانان دي. په 2000 کال کې ل یوې لسیزې کمښت وروسته امریکا وکولای شول د ځان وژنې تر ټولو کم اندازه، یعنی په یو لکو کسانو کې لسو ځان وژنو ته کم کړی شي. د امریکا له خودکشۍ د مخنیوي د فاونډیشن ډاکټر هار کاوی فریډمن وایي هغه یو عامل چې په دغه کمخ کې رول درلودلی د هغو درملنو رامنځته کېدا وه چې د خودکشۍ له خطرې سره په مبارزې کې مرسته وکړه، خو یو ځل بیا تر 2013 کال پورې د ځان وژنې اندازه زیاته شوه او بیا په 2019 او 2020 کلونو کې کابو 15% کمه شوه. د دغه ډاکټر په باور د وروستیو ټیټو هسکو تفسیر او تحلیل کول ګران کار دی. موږ باید اوږدمهاله بهیر ته وګورو څو پوه شو حاضر دمه د ځان وژنو یا خودکشي اندازه د څه منعکس کوونکې ده. دغه امریکایي فاونډیشن مسؤول ویلي دي د کرونا خپرېدا رول هم پیچلی دی. په داسې وختونو کې ممکنه ده نږدې کسان د یو بل ملاتړ ته زیاته اړتیا ولرلی شي او دغه چاره د خودکشۍ له مخنیوي سره مرسته کولی شي. په امریکا کې ځان وژنه یا خودکشي له 10 تر 40 کلونو کې د مرګ دوهم عامل دی. پر دې سربیره د 2021 کال احصایې ښیي چې په سړیو کې د ځان وژنې اندازه د میرمنو په نسبت 4 برابره زیاته ده او دغه ګروهنې د کلونو په تیرېدا سره هم هغه راز دوام مومي.
د امریکا د دفاع وزیر د مرستیال سلاکار لورا کوپر په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وویل یوکرين ته د 615 میلیون ډالر په ارزښت سره د هیمارس راکټي پلیټ فارمونو په شمول سم لاسي پوزي مرستي ورکوي. هغه ادعا وکړه چې د هیمارس پلیټ فارمونو د یوکرين دفاعي توان پیاوړی کړي او هغه ته ستراتیژیک پر لاسي توپ ورکړي دي. کوپر ټینګار وکړ یوکرين وال حق لري په کریمه ټاپو کې زموږ له وسلو استفاده وکړي ځکه چې د غسیمه د یوکرين ده او هغوی حق لري چې بیرته یې ونیسي. داسې ښکاري چې امریکا په دغه اقدام سره د کریمه په شمول نورو سیمو ته د جنگ پراخول غواړي. امریکا د یوکرين د کړکیچ له پیل راهیسې تر اوسه له یوکرين سره په میلیارډونو ډالره تسلیحاتي او نورې پوځي مرستې کړې دي.
د امریکا ستر هدف په یوکرين کې په یو ستړي کوونکی جنگ کې د روسي بوخت ساتل دي چې د روسي د مالی سرچینو او فوجي قدرت د زیاتې کمزوري کېدو سبب شي. په همدې دلیل واشنگټن او د هغه اروپایي متحده یعنی انګلستان تر دې دمه کیف سره تر ټولو زیاتې مرستې کړې دي. د امریکا ولسمشر جوزف بایدن په ځلونو ټینګار کړی دی غواړي یوکرین د روسیې په وړاندې بریالی شي او په همدې خاطر یې د اوکراین له کیف حکومته په میلیارډونو ډالره وسلې او نور پوځي تجهیزات ورکړي دي او هم هغه راز دغه بهیر ته دوام ورکوي. په دې ډول امریکا باید هر ډول جنگ پراخېدو او د هغو د پایلو مسؤول وبلل شي. په مسلمه توګه دغه چاره به د ناټو او روسیې د نیغ په نیغه ښکېلېدا او د پراخ جنگ سبب شي. په امریکا کې د روسیې سفیر اناتولی انتونوف وایي یوکرین ته د امریکا او د هغې د متحدانو د نوو وسلو سپارل نه یوازې اوږده وینه بهیدنه او نوي مرګ ژوبلې لري، بلکې د روسیې او لویدیځ ترمنځ به د نیغ په نیغه نښتې خطره هم زیاته کړي.
زدمن اوریدونکو د بینقاب امریکا د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضوره حاضر دمه اجازه غواړو.
سرلوړی مو اوسئ.